نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من دا الله تعالى دا توفيق سرا دريما سيبارا شروكو. الحمد لله د الله تعالی نه د دعا سره چې څومره سبق مو تر نن ورځې پورې ویلی دی، الله تعالی دې زموږ په عمل کې راولي او زموږ په حق کې دې حجت جوړ کړي، آمین یا رب العالمین. نننی آیتونو کې به موږ انشاءالله د سورة البقره د آیت نمبر 253 نه واخله د 257 پورې کوو. اوله لفظي ترجمه ګورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك دا الرسل رسولان دي دا رسل دا رسول جمع دي. فضلنا فزيلت ورکڑے دي من بعضهم بعضلا پاغيكي على بعض پبازو يعني زنو منهم پاغيكي زني پبرکت کیو لکے هغدي من د چا سره چې کلم الله کلام کړی دی الله تعالی. ورفع او رفع وایي اوچتولو ته. ورفع او هغو اوچت کړو بعضهم په هغوی کې ځینې درجات په درجو کې. وآتینا او ورکړی دی مونږ عیسی بن مریم عیسی ابن مریم لا البینات او دا د بینه جمع دی یعنی روخانه نخی. وأيدناه أو تأييد كرو يعني قوة وركرو منهغلا بروح القدس سرد پاك روح. ولو أو كچري شاء الله غخت الله تعالى مقتتلا نبقتل كوال هغي پخپلوكي دا اقتتلا لفظ چي دي يعني پخپلوكي يوبل قتل كوال أو دا يوبل سر جنگ كوال. الذين هاغ خلق من بعدهم و داغین پس من بعدی پس ما دا دیچی جاعت هم راغلی هغوی طرفتا البینات خکار نخی دا بینات دا جاعت دا پارا راغی جاع ندی راغلی او دا دی وجه دادا چی بینات مونس دی بینات خکار نخی ولیکن او لیکن اختلفو هغوی اختلافو کرو فمن هم نو داغوینا من چه هغا آمنا ایمانی روڑو و من هم او پاغوی کی سوک دے من چه هغو کفر کفرو کرو. ولو شاء الله او کچری غختی اللہ تعالی مقتتلو نو نبا هغوی جنگ کوو پخپلو کی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو کوی ما يريد چاغه سغاړي. يا ايها الذين امنوا اي خلکو چې ایمان مراوړې دي انفقوا خرج کړئ مما داغینه چې رزقنا مونږ رزق درکړې کوم تاسو له من قبل د دینه مخکې ان چې ياتي راشي يوم يوه ورځ لا بيع چې نوي سبيا
بیا وایي تجارت ته اخستل خرڅول فيه په دې کې ولا خلتن او دا د خلیل نه دی چې خلیل وایي هغې دوستۍ ته چې هغه ډېره خوږه دوستي وي. ولا شفاعتن او نصف شفاعت. والکافرون او کافران. والکافرون او کافران هم الظالمون هم هغوی ظالمان دي. الله الله تعالى لا نشتا إله إله بل إله إلا مگر هو هم هغده الحي چه هغده همیشه نجونده ده القيوم چه هغده همیشه راسی قائم ده او دویمه معنی ای دا چې قائم ساتل والد دی. سپوه شوی چې یعنی هغه پخپله هم قائم دی او نور خلق هم قائم ساتي. لا تأخذه ننسی هغه
سینتون ولا نوم سپرکالی او نخوب. له ما فی السماوات و ما فی الارض ده هغو ده پاره دی سوچی پاسمانونو کی دی او پزمکه کی دی.
من سوک دی ذلذی هغه چی لکه څنګه چې هذا وي نو دغسې وګڼئ چې دا هذا هغه دغې هغه زا پاتې شوی دی. ټیک شوه؟ یعنی ها پکې نشته خو هغه زا پاتې شوی دی. یشفعو چې شفاعت وکړي یعنی سفارش وکړي عنده هغو ته الا مگر بإذنه سره د هغو د اذن یعنی د هغو د اجازت سره. یعلمو هغه علم لري ما بینا چې سو په منځ کې دي ایدیهم چې سو د هغو په وړاندې دي و ما او سو چې خلفهم شاته دي د هغوی. ولا یحیطون او نشي هغوی احاطه کولی بشیئ د سو څیز من علمه د هغو د علم نه الا مگر بما شاء چې هغه وغواړي. وسیع وسیع دی یعنی خوره ده. کرسیو کرسی
هو د هغو السماواتی په آسمانونو والارضی او په ځمکه باندې. ولا او نه یعودهو یعود ستړی کوي هو هغه حفظو حفاظت هما د دې دواڼو د کومو دواڼو
یعنی د آسمانونو او ځمکې. وهو او هغه العلیو اوچت شانو اله دی اعلی هم د دې نه دی. العظیم ډیر لوی یعنی ډیر عظیم. لا نشته اکراها سزور زیاتی یعنی سزور زبردستی یعنی څوک مجبورول چې کله یو شی د چا نه وي خوښ نو بیا یې خلک نه اخلي که نه. فی الدینی پا دین کی قد بیشکا تبین واضحشو الرشد هدایت من الغی دا گمراهینا. فمن نوچی سوک یکفر کفر اکری بالطاغوت تا تاغوت سرا و یؤمن او ایمان روڑی بالله پا اللہ تعالی باندی فقد نو تحقیق یعنی بیشکا استمسک امساک تاسو مخکی ویلی دی کنه امساکم بمعروف دا مونږ ویلی وو چې هغوی په ښه طریقه سره پاتې کړه یعنی د ښځو په باره کې چې راغلي وو. نو مسکه وایینې ولو ته د ځان سره پاتې کولو ته استمسکه هغو ونیوه بالعروتی کړه الوسقه مضبوطه. لا نه انفصام وایي جدا کېدو ته نو نه به جدا کیږي مطلب نه به ماتیږي ځکه چې د کړې خبره ده. کنده ورته هم مونږ ویلی شو په خپله ژبه کې نه دي ماتېدل لها د پاره د هغې. والله سمیع علیم او الله تعالی ښه اورېدو واله دی او ډېر علم واله دی پوهې واله دی. الله ولی الذین آمنو الله تعالی ولی دی د هغه خلکو چې چا ایمان راوړی دی یعنی دوست ولی وایی دوستا. یخرجهم هغر او باسی هغی من الظلماتی دا تیارونا الى النور نور طرفتا. والذین کفرو او هاغ خلق چاچی کفر کرده اولیاؤهم دا هغی دوست الطاغوت تاغوت ته دا تاغوت دیتیل با انشاءاللہ مون پا تفسیر کی گورو د تاغوت چې دی نو دا د تغینه دی تغیانی چې خلک وایي چې په سمندر کې کله تغیانی راشي نو په تغیانی کې سوی د حد نه وتل خپل حدونه پار کول کراس کول. تاغوت وایي چې څوک لیمټس کراس کوي
دا څوک وایي یخرجون هغه راوباسي هم هغوی من النوری
او د نورنا اله غلومات تیارو طرف ته. اولئک اصحاب النار دغه خلق ملګری دي د اور. هم هغوی هم یعنی هغوی فی کی ها هغې خالدون همیشه اوسېدو واله دي. الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننني سبق دی. نن موږ الحمدلله د الله تعالی د توفیق سره درېمه سپاره شروع کوو او د الله تعالی نه مو دعا ده چې څومره سبق مونږ ویلی دی نو په هغې باندې دې مونږ له الله تعالی د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. او الله تعالی دې زمون په حق حجت جوړ کړي. امين يا رب العالمين. زمون نننی آیتونه دي د آیت نمبر 253 نو اخلا د 257 پوری د سورۃ البقره یعنی د کم زینه چې دریمه سپاره شروع کیږي. او دا ډیر اهم سبق په دی وجه هم دی چې نن به ان شاء الله مونږ په دې کې آیت الکرسی هم وایو. د دویمې سپارې په آخري آیاتونو کې الله تعالی فرمایلی وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې اے نبی انک لمن المرسلین بے شکا تو د رسولانو نه یې. او وی فرمایل چې داستا د رسالت یوه غټه نښه ده چې تو هغه واقعه بیانوي چې هغه نه تا په کتاب کې ویلي دي او نه تا ته د مخکې نه پته وه د هغې. د یهودیانو په کتابونو کې وې او د هغوی نه هم هیرې شوې وې. او هغه نبی بالکل حق بیان کړو بالکل رښتیا یې وې. او دا هم دا چې تر اوسه پورې مونږ د رسولانو په باره کې وې نو په ذهن کې مو دا خبره راځي چې په رسولانو کې د ځینو مرتبې اوچتې دي د ځینو کمې دي. نو هغه هم دلته وفرمایلی شو چې تلک الرسل دلته د رسولانو چې کوم جماعت دی جماعت پیژنې که نه یعنی چې جماعت وایي چې یعنی ټول رسولان چې په یړ شي رایټ یوه ډله نو هغې طرف ته اشاره ده. نو چې کله مونږ ته پته ولګېده چې انک لمن المرسلین چې بې شکه ته د رسولانو نه یې ځکه چې نور هم رسولان تیر شوي دي او هغه د رسولانو چې کوم جماعت دی چې کوم ګروپ دی فولنا مونږ فضیلت ورکړی دی ټیک ده. دا خبره یاد وساتی انسان فضیلت نه ورکوي الله تعالی فضیلت ورکړی دی بعضهم بعضلا په هغوی کې علی بعض په بعضو باندې یعنی یو لی په بل باندې اوچتوالی ورکړی دی. د فضل مطلب وي ډیر یعنی ډیرول. نو اوس دا کوم فضیلتونه دي چې پیغمبرانو له ورکړی شوي دي. تاسو ته پته ده چې پیغمبران خو ډیر زیات راغلی دي دنیا ته یو لک او سلیریش زره دا نمبر راځي. لیکن په هغه ټولو کې اولو العزم پیغمبران چې دي نو هغه پنځو دي یعنی په ټولو کې چې کوم په ټاپ دي. او دا مرتبه چې دي نو دا انسانانو نه دي جوړې کړي الله تعالی هغوی له فضیلتونه ورکړي دي. هغه څوک دي د ټولو نه مخکې نوح علیه السلام دی بیا پسې ابراهیم علیه السلام دی بیا راځي موسی علیه السلام بیا د عیسی علیه السلام او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی دا ټول په دې ترتیب سره راغلي دي دا پیغمبران. په دې کې په منځ کې نور هم راغلي خدا پنځو پکې اولو العزم پیغمبران دي. او بیا په ټولو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له فضیلت ورکړی شوی دی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د قیامت په ورځ به زو د بنی آدمانو سردار یم او زو دا د فخر کولو سره نه ویم چونکې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دی نو دا هغه دا کار دی چې هغه به دا خبره ټولو خلکو ته بیانوي. داسې نه ده چې دا خبره یعنی په دې خبره کې هغه خپله لویي کوي بلکې وی فرمایل چې زه دا خبره په لویۍ سره نه کوم زه دا ویم چې د بنی آدمانو سردار به زه یم زما په لاس کې به د حمد جنډه وي او زه دا په فخر باندې نه ویم او د آدم علیه السلام ټول اولاد او د هغې نه علاوه به ټول زما د جنډې د لاندې وي او چې څنګه ځمکه اوشلیږي نو د ټولو نه اول به زه راوزم سبحان الله. او دا زه په فخر د فخر په وجه باندې نه ویم او زه به د ټولو نه اولنی سفارشي یم او زما سفارش به د ټولو نه مخکې قبلیږي. او دا په مسند احمد ترمذی ابن ماجه کې دي. نو د دې نه پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو پیغمبرانو کې د ټولو نه په اوچت مقام دی. او تاسو دا هم کتی شئ چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اسراء او معراج باندې تلی وو نو په بیت المقدس کې د ټولو انبیا امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخکی کڑے و چې تو امامت وکړه. ٹھیک ده. بیا تاسو دا هم ګورئ چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسمانونو ته ختلی و نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په هر آسمان باندې د مختلفو پیغمبرانو سره ملاقات کړی و، د آدم علیہ السلام سره، د موسی علیہ السلام سره، د عیسی علیہ السلام سره، د ابراهیم علیہ السلام سره، د دې نه هم د هغه مختلفو درجو پته لګي. او لکه مونږ چې مخکې ګورو، الله سبحانه وتعالی فرمایي منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. په هغوی کې د ځینو سره الله تعالی کلام کړی دی. د چا سره؟ وکلم الله موسی تکلیما. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دی چې الله تعالی کلام کړی دی د موسی علیه السلام سره، او بیا الله تعالی د آدم علیه السلام سره کلام کړی دی، او د باقی سره خو یې د وحی په ذریعه کړی و، لیکن د دوی سره مخامخ کړی و. الله تعالی د دې سره خبرې اترې کړې دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په معراج باندې هم ختلی و، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره هم الله تعالی کلام کړی و. ورفع بعضهم درجات، او اوچتې کړه ځینې په درجو کې، یعنی درجو له الله تعالی د ځینو نه، یعنی ځینو له الله تعالی د ځینو نه اوچتې درجې ورکړې دي. په ترمذی شریف کې روایت دی چې ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې یو څو صحابه کرام رضی الله عنهم ناسو خبرې کولې، په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی او هغه د دې خبرې واورېدې. یو وی چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی خپل خلیل جوړ کړی دی، او بل وی چې موسی علیه السلام الله تعالی کلیم جوړ کړی دی، بل وی چې عیسی علیه السلام له الله تعالی روح الله جوړ کړی دی، څلورم وی چې آدم علیه السلام الله تعالی صفی الله جوړ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرف او فرمایل چې ما ستاسو عجیبه خبرې واورېدې چې ابراهیم علیه السلام داسې دی، موسی علیه السلام داسې دی، آدم علیه السلام داسې دی، هغوی دغه شان وو، لیکن زو حبیب الله یم، او زو دا خبره د فخر په وجه نه کوم، زو به د جنت زنځیر د ټولو نه مخکې شړنګوم، او الله تعالی به زما د پاره جنت کلا وهی. سبحان الله، د ټولو نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته دننه ننوځي، او هغه وخت به زما سره څوک وي؟ تاسو سوچ وکړئ چې دا به څوک وي. زی تاسو ووایئ که نه، د دې نه مخکې چې زه تاسو ته حدیث بیان کړم، څوک به وي ستاسو په خیال؟ فقراء المسلمین به وي. د دې امت د غریبانانو مقام وګورئ چې کوم غریبانان دي، او دا د لویې په جوړ نه ویم، نو زه به د ټولو مخکینو رستنو نه د ټولو مخکینو رستنو نه معزز یم، او دا کلام هم زو د فخر په وجه باندې نه بیانوم. او په دویم روایت کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زو قائد المرسلین یم، یعنی د ټولو رسولانو امام، د هغوی لیډر، او دا هم زو د فخر په وجه سره نه ویم. او سبحان الله، ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاجزۍ ته چې هغه څومره عاجز مزاج و، چې زو دا په فخر په وجه نه ویم. او په مونږ کې چې په دنیا کې چاته یو وړوکی شان مقام میلاو شي، نو دومره په لویۍ سره وایي چې هلته د ویلو ضرورت هم نه وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو هر سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هر سو خلکو ته رسول و، نو ځکه هغوی دا خبره کړې وه. هغوی یو شی هم د ځان سره پټ نه و ایښی، لیکن ورسره وایي چې دا زو د فخر په طور نه ویم، او مونږ چې خپل په خاندانونو کله لویانی کوو، د خپلو بچو لویانی کوو، او مونږ څومره فخرونه کوو، حالانکه په هغې کې خو د فخر کولو هیڅ ضرورت هم نه وي. سبحان الله، نو د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه زده کړئ دا خبره، چې هغه بار بار دغه خبره کوي چې زه د فخر په جوړ نه ویم. او فرمایلی شو چې الله تعالی د بازو درجه د بازو نوچتی کړي او هغه کوم پیغمبرانو لکه ما چې درته وې چې الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم درجه د ټولو نه اوچته کړه. نو دا د الله تعالی مرضی ده. دا خبره یاد ساتئ چې دا تفضیل یعنی فضیلتونه الله تعالی ورکړي دي. باقی الله تعالی چې کوم فضیلت ورکړی دی نو هغه مونږ منو، لیکن مونږ تفریق نه کوو. تفریق پیژنئ که نه؟ د تفریق مطلب دی فرق کول، چې یو منل او بل نه منل. نو دا مونږ نشو کولی، مونږ منو ټول. لا نفرق بین احد منهم، د دې صورت په اخري آیتونو کې راځي. دا آیتونه مونږ د شپې هم وایو، نو په هغې کې مونږ وایو چې مونږ په یو رسول کې هم فرق نه کوو. نورو امتونو والا ځینې پیغمبران مني او ځینې نه مني، لیکن مسلمانان داسې نه کوي چې هغه یو مني او بل نه مني، او یا په هغوی باندې اعتراضونه کوي. هغوی ټولو له عزت ورکوي، لیکن چې کوم ځای د فضیلت خبره راشي، لکه الله تعالی د ځینو سره کلام کړی دی، چاله کتاب ورکړی دی، څوک په معراج باندې غوښتی دی، چاله یو مقام ورکړی دی، چاله چاته خلیل الله ویلی دی، چاته کلیم الله ویلی دی، نو دا د الله تعالی مرضی ده. ټیک ده. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، او مونږ عیسی ابن مریم له روښانه نښې ورکړې، ښکاره معجزې ورله ورکړې. او تاسو ته پته ده چې عیسی علیه السلام څنګه پیدا شو، چې هغه څنګه پیدا شو، نو خبرې به یې کولې. پیدایشي ړوند یا برګي واله کس له به یې شفا ورکوله، چې په هغو به یې لاس راښکودو، مړي به یې ژوندي کړل د الله تعالی په اذن سره. او مخکې به تاسو وایئ سبحان الله، چې هغه په خپله وی چې بی اذن الله، چې د الله د اذن سره، یعنی د الله په حکم سره ما داسې وکړل. هغو دا نه وی چې دا زه کوم، د آسمان نه په هغو باندې مایده یعنی دسترخان نازل شو. هغه به مونږ په سورة المایده کې وایو انشاءالله. وأيدناه بروح القدس، او روح القدس څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام. د جبرائیل علیه السلام په ذریعه یې د دو مدد وکړو، یعنی الله تعالی د هغو مدد وکړو. یهودیان چې وو ناغی د حد نوتی وو، د دو په توهین کې، یعنی د دو په بې عزتۍ کې، او د جبرائیل علیه السلام په ذریعه الله تعالی د هغو مدد کړی وو. او چې کله د ډېر وړوکې و ماشوم و، نو خبرې به یې کولې، نو دا هم یو معجزه وه. او یهودیانو دې نه منو، بلکې دو ته به ولد الزنا وې، نعوذ بالله. نو الله تعالی د روح القدس په ذریعه د دو تایید وکړو. او مریم علیه السلام چې کله په لیبر کې وه، یعنی د عیسی علیه السلام د پیدایش وخت و، نو هغه وخت هم روح القدس یعنی جبرائیل علیه السلام راغلی و، او هغې ته یې ویلي وو چې دا کجوره راقوه، نو تا ته به کجوري راغورځېږي. او د دو د پیدایش خود خوشخبري هم جبرائیل علیه السلام راوړی وه. نو دا هر څو چې دي، ولو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم، که الله تعالی غوښتی نو نه به خلکو په خپلو کې جنګ کوو د دوی نه پس. د چا نه پس؟ یعنی د رسولانو نه پس. پیغمبران راغلی وو او د دې نه پس، خو په کار ده چې ټول خلک یو شوی وي، ځکه چې د ټولو پیغمبرانو پیغام یو وو. د ټولو سو پیغام وو لا اله الا الله. د شروع نه هم دغه یو پیغام دی، د آدم علیه السلام نه واخله، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوری. په اسلام کې هیڅ فرق نه دی راغلی. نو په کار سو بیا چې بیا چا اختلاف نه وې کړی، سو فرق نه وې شوی، او ټول خلک په اسلام باندې وې. لیکن خلکو جګړې شروع کړې په خپلو کې. او د سونه پس، من بعد ما جاءتهم البينات، پس ته دینا چې د دوی طرف ته ښکاره یعنی روښانه نښې راغلې، لیکن هغوی څه وکړو؟ اختلاف. یعنی اختلاف هم بعضې وخت دومره ډېر شي چې جنګ جګړو ته خبره ورسي، خلک جنګ جګل جدل شروع کړي. نو الله تعالی فرمایلی دي چې که الله تعالی غوښتې نو داسې به نه کېده. نو اوس ځینې خلک وایي چې ها، الله تعالی نه غوښته. الله تعالی ولې نه غوښته؟ ځکه چې الله تعالی دنیا امتحانګاه جوړه کړې ده. بیا به امتحان څنګه وو او د څه خبرې به وو که الله تعالی په زور باندې ټول یو شان مسلمانان کړي وي. او چونکه الله تعالی انسان له اختیار ورکړي دي نو فمنهم من آمن ومنهم من کفر، په دې کې چا ایمان راوړو او څوک کافر شو. یعنی بینات راولېګل، ښکاره نخې راغلې، معجزې راولېګلې، پیغمبران راولېګل، د دې باوجود خلکو د یو بل سره اختلاف وکړو، جګړې وکړې، یو بل ووهو. ولی که چېرته الله تعالی غوښتې نو ټول یو کولی شو، نو بیا الله تعالی ولی داسې ونه کړو؟ ځکه چې الله تعالی خو هم دا قتل غواړي چې څوک دی چې هغه ایمان راوړي او څوک دی چې هغه دا دلیلونه ویني او بیا هم الټه شي، کفر وکړي. لکه ځینې خلک وایي چې الله تعالی ټول خلک ولی مسلمانان نه پیدا کول، الله تعالی ټول ولی داسې نه دي جوړ کړي؟ ځکه چې الله تعالی دا دنیا د دې دپاره نه ده پیدا کړي چې انسان د فرشتو په شان بې اختیاره جوړ کړي او هغوی داسې پروګرام کړي چې بیا هغوی نافرمانی نشي کولی. الله تعالی د انسان دپاره دوه لارې ایښې دي، د هدایت او د ګمراهۍ، او هغو له عقل او پوهه ورکړې ده، رسولان یې راولېږل او د هغوی په ذریعه کتابونه راولېږل، معجزې راولېږلې چې اوس انسان په خپله باندې ځان له لاره منتخب کړي، لاره چوز کړي. دا خو د هغوی امتحان دی. که چېرې الله تعالی په زبردستۍ سره ټول یو شان مسلمانان جوړ کړی وي، نو بیا د دې دومره انتظام کولو، اهتمام کولو څه ضرورت وو؟ بیا خو نه د رسولانو ضرورت وو، نه د کتابونو، او نه د خپل عقل ضرورت وو. بیا خو هغه ټول مقصد ختم شو. اصل امتحان څه دی؟ چې انسان دا هر څه ویني، وګوري، خپل عقل استعمال کی چې حق څه دی. او نن هم حق پیژندل هیڅ ګران کار نه دی. چې کوم خلک وایي کنه چې مونږ خو پوهیږو نه، دومره ډېر اختلاف دی، څوک یو څه وایي او څوک بل څه وایي، مونږ خو پوهیږو نه چې چا ومنو، نو دا دروغ خبره ده، دا غلطه خبره ده، او دا بهتان دی په الله تعالی باندې. ځکه چې الله تعالی دومره صفا بینات راولېږل، دا دین دومره کلیر دی، واضح دی، او مونږ ته ډېر په محفوظه طریقه سره رارسېدلی دی. دا دروغ دی څوک نه وایي چې مونږ پوهیږو نه، چې په دې کې کنفیوژن دی. فقهي اختلافات یعنی وړې وړې خبرې کیدی شي، مګر بنیادی دین، بنیادی پیغام یو دی، سیم دی. او څوک دا نشي ویلی چې مونږ نه پوهیږو. څوک وایي دلته لاس وکړئ، څوک وایي دلته لاس وتړئ، څوک وایي رفایدین کوئ، څوک وایي چې مه کوئ، نو دا خو یو جدا خبره ده. لیکن مونږ ټول یو شان وي، الحمدلله. دغه شان په توحید کې د چا اختلاف نشته. قرآن خو واضح دی، په حدیث کې هر شی کلیر بیان شوی دی. د دې باوجود چې الله تعالی بینات نازل کړی دي، بیا هم ځینې خلک منی او ځینې نه منی. ولو شاء الله ما قتتلو، او که چېرې الله تعالی غوښتې نو دوی به په خپلو کې جګړې نه کولې. ځکه چې د الله نافرمانی کول د دې انسان طاقت نه لري. چې الله څوک دی نو مخکې به پته ولګي الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی، ځکه هغه دا کوي. او دا ازادي په دې ورکړې ده چې الله تعالی انسان ټیسټ کول غواړي، ځکه چې الله تعالی په زبردستۍ سره څوک نه منع کوي. ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن چې الله تعالی څه غواړي نو هغه کوي، هغه چې کول غواړي نو کوي. یعنی څوک د الله تعالی نه تپوس نشي کولی، څوک په الله تعالی باندې اعتراض نشي کولی چې الله تعالی دا کار دی ولی داسې وکړو. اکثر خلک تپوس کوي چې الله تعالی ولی پیغمبرانو له مختلفې درجې ورکړي دي. د هغې جواب دلته را روان دی، او دا هم چې ولی خلک په جدا جدا فرقو کې تقسیم شو، خلقو ولی په خپلو کې دومره اختلافات جوړ کړي دي، ولی خلکو کفر کړی دی. او د هغې وجه دا ده چې الله تعالی دا دنیا امتحانګاه جوړه کړې ده. یا ایها الذین آمنوا، ای خلکو چې ایمان مراوړې دی، انفقوا، خرج کړئ، مما د هغېنه، رزقناکم، رزق درکړې دی مونږ تاسو له، من قبل، د دېنه مخکې، ان یأتی یوم، چې راشي یوه ورځ، چې یو ورځ به راشي، لا بیع فیه، چې په هغې کې به تجارت نه وي، ولا خلة او نبه خوږې دوستانی وي، ولا شفاعة او نبه سفارش وي، اوس دلته د خرچ کولو ترغیب ورکړی شوی دی، لکه ما چې درته څنګه مخکې ویلي وو چې دا صورت د بدر نه مخکې نازل شوی دی، او په هغه وخت باندې مسلمانانو ته د خرچ کولو هم ضرورت وو، ځکه چې مخکې هغوی ته جنګونه کول وو، مخکې هغوی ته د الله تعالی په لاره کې وتل وو، او د هغې دپاره د مال ضرورت وو. نو مسلمانانو له ترغیب ورکړی شو په دې صورت کې به د اخره پورې تاسو ډیر زیات د فی سبیل الله په باره کې اوری او بار بار راځي چې خرچ کړئ د سونه چې کوم رزق تاسو له الله تعالی درکړی دی. نو ولې هغه صرف پیسې د رزق په طور ورکړی ده، نورې هیڅ نه دي ورکړي؟ نه، په رزق کې هر قسم نعمت راځي چې کوم الله تعالی موږ له راکړی دي، او درې سیزونه داسې دي چې د هغې نه هر بنده خرچ کولی شي. هغه کوم کوم دي؟ یو دی مال، بل دی وخت، او بل دی جان. دا درې سیزونه خلک خرچ کولی شي، یا خپل مال لګوي، یا خپل وخت ورکړي، او یا خپل ځان لګوي. ٹھیک شو؟ یعنی یا خپل مال لګوي، یا خپل وخت ورکړي، او یا خپل ځان لګوي. په سونه سو طریقه سره تاسو جسمانی خدمت وکړئ. که ستاسو سره وخت وي، که صلاحیتونه وي ستاسو سره، تاسو د خپل مال نه خرچ کولی شئ. نو خرچ کړئ د دې نه مخکې چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې یو شی هم په کار نه راځي د بنده. یعنی چې تاسو څو خرچ کړي وي که نه، نو دا به ستاسو په کار راځي. باقي په کومو سیزونو باندې چې د انسان یقین وي که نه چې دا به زما په مشکل حالاتو کې په کار راشي. خلک سوچ کوي چې زما سره دومره پیسه ده پرته ده، او که څه مشکل وخت راشي نو راوا به اخلم، که علاج وي یا څه نور څه وي نو زه به پې خپل مشکل لرې کړم. دویم کوم شی ذهن له راشي چې زما ملګري یعنی دوستانې مې ډېرې زیاتې دي، تعلقات مې ښه دي، چې زما ډېر ملګري دي، دوستان مې دي، رشته داران مې دي، زه ډېر خلک پېژنم، ډېر کانټیکټس مې دي. نو د هغه خاص دوستۍ خبره دلته راغلې ده چې زما فلانې ملګری به ما ته فوراً راورسي، زما د پاره هیڅ ګرانه نه ده. او درېیم شی څه شی دی؟ سفارش، یعنی کنکشنز چې ورته مونږ وایو. مونږ وایو که نه چې مونږ فلانې بنده پېژنو، فلانې بنده پېژنو، نه زمونږ په هغوی باندې ډېر یقین وي. نو د قیامت په ورځ به الله تعالی دا درې واړه سهارې ختمې کړي، یو شی به هم په کار نه راځي. صرف هغه څه به په کار راځي چې څه تاسو خرچ کړي وي. دا څومره مال چې نن مونږ په بینکونو کې پروت دی که نه، یعنی دا څومره مال چې نن زمونږ په بینکونو کې پروت دی که نه، کوم چې زمونږ یا ستاسو په نوم دی یا په لاکرس کې چې څه پراته دي، نو په دې کې یو شی هم ستاسو او زما په کار نه راځي، هیڅ هم نه. ځکه چې مونږ خو به مړو کیږو، او دا به دغه شان په بینکونو او لاکرس کې پاتې شي، او زمونږ وارثانو ته به میلاو شي، او مونږ ته به څه میلاو شي؟ هیڅ هم نه. مونږ ته خو به د هغې نه میلاویږو کوم چې مونږ د الله تعالی په لار کې خرچ کړي دي. نو زمونږ د وارثانو د پاره مال پرېښودل څومره خوښ وي. زه دا نه وایم چې تاسو هیڅ مه پرېږدئ، لیکن دومره بخل مه کوئ چې بس دا دې دغه شان پراته وي. څه پته لګي که چېرته ضرورت مو پېښ شي؟ چې تاسو پیدا شوي یئ نو څومره مال مو راوړی وو د ځان سره، خالي لاس او لغړ بدن راغلی وی، چا درله درکړو دا هر څو؟ الله تعالی. دا الله تعالی چې درله تر نن ورځې پورې درکړو، نو ولې هغه به مخکې نه درکوي؟ لیکن د مستقبل چې کومه ویره وي، نو بنده وایي چې څه پته که سبا چاته زما ضرورت پېښ شي. او دا څه پته لفظ چې دی که نه، نو هغه بنده خرچ کولو ته نه پرېږدي. او دلته وفرمایلی شو چې په هغه وخت به څه کوئ تاسو چې کله ستاسو درې واړه سهارې پاتې شي. په هغه وخت څه په کار راځي؟ که یو کجوره هم ورکړي وي چا د الله تعالی په لاره کې د اخلاص سره، نو هغه هم د احد غر برابر جوړېدی شي. او داسې هم نه ده چې د چا سره په بینک کې ډېره پیسه وي او هغه وایي چې ما کجوري خو ورکړي دي، نو هغه به د احد پهاړ د احد غر برابر شي. نه، د چا سره چې څومره پیسه ده، نو د هغې مطابق به ورکوي، هر یو دی ورکوي. ځکه چې رزق خو الله تعالی هر کس له ورکړی دی، نو ورکړی د الله په لاره کې. که د چا سره یوه ډوډۍ وي، نو د هغې نه دي یو دوه نوڼۍ چاله ورکړي، او د خپل وخت نه ورکړي. انسان په وخت کې ډېره بخیلي کوي، هغه وایي چې زه دا بچ کړم د څه دپاره. نو هغه په دې وجه باندې ورکول نه غواړي، ځکه چې هغه چې دی نو که د الله په لاره کې ونه لګوي او هغه یې بچ کړي نو بیا خو د هغه څیز په کار نه راځي، ځکه چې دا تاسو چې ناست یا او سبق وایئ په دې وخت باندې نو دا وخت ستاسو بچ شو، یا د چا په کار کو تاسو راشئ یا سو عبادت کوئ نو دا وختونه چې دي دا ستاسو بچ شي، او باقي نور ټول کارونه چې تاسو سو کوئ هغه ضایع شي، کو بنده ودو شي، کو بنده ټي وي ګوري یا ناست وي په فیسبوک باندې، نو دا ټول هسې وختونه ضایع کول دي. نو هغه تاسو هسې په سمندر باندې لاهو کړو دغه ټایم. نو وفرمایلی شو چې ان انفقو، خرچ کړئ. تاسو ته یاد نه ده هغه ورځ چې په هغه ورځ به هیڅ سهاره نه وي، بیا به څه کوئ؟ او واقعي صرف دا احساس انسان خرچ کولو ته تیار کړي چې زه به څه کوم په هغه ورځ چې موږ غواړو چې موږ د یو شی بچ کړو چې هلته راته میلاو شي، نو هغه وخت سیو کیدی شي چې کله د الله تعالی په اکاونټ کې جمع شي. یو د انسانانو سره جمع کول وي په بینک کې، او یو د الله تعالی سره جمع کول دي چې دا هغه سره سیف شي. لیکن دا به څوک کوي چې د چا د الله تعالی په وعدو باندې یقین وي، نو هغه به داسې کوي. او چې د چا دا یقین نه وي مضبوط، نو هغه خو بیا پیسې شماري چې دا کمی نه شي، چې کووري کړم نو ختمی بشي یا کمی بشي. نو دا سوچ بیا په انسان باندې دا سوچ بیا انسان خرچ کولو ته نه پرېږدي. هغه بیا پیسه په سنبال سره ږدي، د څه دپاره؟ د سبا دپاره. او سبا چا لیدلی دی؟ څه پته لګي چې زه به سبا ژوندی هم یم او که نه؟ لیکن موټی بند کړی وي. نو دا څومره نادانی ده، څومره کم عقلی ده. الله تعالی فرمایلی دي والکافرون هم الظالمون. کافر خو اسې هم ظالمان دي، لیکن دلته د کافرانو څه مطلب دی؟ چې څوک دا خبره نه مني، هغوی بیا هم نه پوهیږي، بیا هم نه خرچ کوي، نو هم هغوی ظالمان دي. د هغوی سره ډیر هرڅه دي چې الله تعالی ولا ورکړي دي. الله تعالی فرمایي رزقناکم، موږ رزق درکړی دی تاسو له د هغې نه ولګوئ. د الله تعالی ورکړی شوی رزق چې دی نو د هغې نه خرچ کوئ. که زمونږ خپل سوې نو بیا خو جدا خبره وه، او دا هم پته ده چې دا مال زمونږ نه دی، او بیا هم مونږ نه ورکوو. او د دې نه پس عظیم آیت دی، زبردست. او دا آیت ماشاءالله ټول یاد کړی هم دی، لیکن د دې آیت یقین او دا خپله عقیده جوړول دا ضروری ده. په دې پوهېدل چې زه سویم او دا آیت سوایي ماته، ځکه چې په یو روایت کې راځي ابی ابن کعب رضی الله عنه چې و نو د هغو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې د الله تعالی په کتاب کې د ټولو نه عظمت والا آیت کوم یو دی. دا تپوس یې نه و کړی چې د ټولو نه اوږد آیت کوم یو دی، ځکه چې د ټولو نه اوږد آیت دین دی، هغه به مخکې راځي. چې په ټول قرآن کې د ټولو نه عظیم آیت کوم یو دی، نو د ابی ابن کعب نه ولی تپوس وکړو؟ یو خدای حافظ القرآن و، بل د سره د قرآن د تفسیر علم هم ډیر زیات و، لیکن هغه څه جواب ورکوي؟ دا چې نوایی چې فورا آیت منشن کړي، هغه وایي چې الله ته او د هغو د رسول او د هغو رسول ته زیاته پته ده، د هغو ته زیات علم دی، ګوره څومره عاجزي ده په هغو کې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه بیا بیا تپوس وکړو، نو هغه پوه شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوس اورېدل غواړي. نو هغو فرمایل چې آیت الکرسی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې اے ابو منظر، الله تعالی دې ستا علم ستا د پاره مبارک کړي. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشحاله شو، ځکه چې د هغو صحیح جواب ورکړو. نو دا ډیر عظیم آیت دی. په قرآن کې د شپږو زرو نه زیات آیتونه دي، نو په هغه ټولو کې آیت الکرسی د ټولو نه په ټاپ دی. داسې ولې دي؟ په دې کې توحید دی، په دې کې د الله تعالی تعارف دی، په هغې کې د هغو پیژندل دي چې هغه څوک دی. د دې غټه بله کومه خبر د دې نه بله غټه کومه خبره کیدی شي بیا، چې په دې کې تاسو څومره هم غور کوئ او څومره په دې باندې پوهیږئ، نو هغومره به تاسو الله تعالی پیژنئ. او یاد وساتئ دا خبره چې د الله تعالی پیژندل هغه شی دی چې د هغې سره د هغه عمل درست کېدی شي. دا زمون چې کومې مسلې دي، دا ګناهونه چې رانه کېږي په مونځ کې چې مو زړه نه لګي، چې واړو څنګه کنوینس کړو چې مونځ کوی، یعنی څومره هم چې زمونږ مسلې دي او زمونږ ایمانونه کمزوري دي، د دنیا رغبت مو ډېر دی او دنیا مو ځان طرف ته راکاږي، د دې هر څه علاج څه دی؟ د دې علاج دی معرفتي الهي، یعنی خپل رب پیژندل، الله تعالی پیژندل. او چې چا الله تعالی وپیژندو نو یقین وکړئ، خو د یوې ذرې امره معرفت راغی که نه، نو ژوند به بدل شي د هغې سره. دا ټولې مسلې په دې وجه دي ځکه چې مونږ الله تعالی نه پیژنو. کو زمونږ نه زمونږ د کور والو په باره کې څوک تپوس وکړي، زمونږ د بچو په باره کې خاص طور، نو بیا ګورئ چې مونږ څنګه خبرې کوو. د ځمکې او آسمان قلابې میلابهو، د میندو نه د بچو متعلق تپوس وکړئ، نو هغوی خو بیا چپ کېږي نه، چې زما بچې وړوکې وو نو دا به یې کول چې بیا لو شو، نو داسې به یې کول چې بیا لو شو، نو دا به یې کول، یعنی د هغوی تقریرونه بیا ختمیږي نه. یا چې د چا په کومه خبره کې دلچسپي وي، لیکن که د الله تعالی په باره کې ستاسو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو ته څه پته ده د هغو په باره کې، نو شاید چې د پنځو لسو یا شلو منټو نه زیات سیوا مونږ نور څه نشو ویلی. او مخکې بیا مونږ پوهیږو نه چې نور څه وایو او څه ویل پکار دي، یعنی د الله تعالی ذات مونږ پیژنو نه. نو مونږ چونکې الله تعالی پیژنو نه، او نه د هغو د پیژندو کوشش کوو، او دا شی چې دی نو دا د عقیدې بنیاد دی. یعنی چې کله د انسان عقیده خرابه وي که نه، نو بیا د هغې سره نورې ډېرې مسلې پیدا کیږي. د عقیدې د صحیح کولو دپاره ضروري ده چې بنده د الله تعالی د پیژندلو کوشش وکړي. په دنیا کې چې د خرابو عقیدو کې کوم قسمونه دي، نو په هغې کې شرک دی، بدعتونه دي، شکونه او شوبې دي، او ایتیزم دی. او دا هر صرف په دې وجه دي چې د الله تعالی صحیح پہچان نه وي په عقیده کې. په عقیده کې د یو ځای نه څه خرابې راغی، عقیده چې ده نو دا د دین بیس دی، او چې کله دا خراب شي نو ټول دین خراب شي. نو ځکه دا خبره ډیره احمده او ډیره ضروری ده. کو صرف په یو آیت الکرسی باندې یو کس په صحیح طریقه سره پوه شي، نو دې سره عقیده ډیره ښه کیدی شي. نو دا آیت دومره عظمت والی دی چې په مسلم کې او بخاری کې، په مسلم او بخاری کې یو حدیث دی، او دا حدیث ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی دی چې دا هغه سره د زکات مال وو، او هغه په هغې باندې پهره ورکوله چې شیطان راغی او داغو د بورونه مال راغونډ کړو. یو ځل راغی، په دویم ځل راغی، بیا په دریم ځل راغی، نو دو هغه ونیوو. شیطان ورته وی چې ما پرېږده، او وی چې که زه دې پرېښودم نو یوه زبردسته خبره به درته وکړم چې د هغې سره به ستا د مال نه هیڅ څوک بیا غلا نه شي کولی. هغه وی چې دا خو ډېره ښه سودا ده. چې دو کله هغه پرېښودو، نو هغه ورته وی کو چې د شپې د اودو کېدو نه مخکې دا آیت ووی، نو الله تعالی به په تا باندې یو محافظ مقرر کړي، او د سحره پورې به یو شیطان هم ستا خواله نشي راتلی. پوه شوئ؟ دغه شان هم دا خبره په مسند احمد کې ابو ایوب انصاری هم دا خبره بیان کړې ده چې ابو ایوب انصاری فرمایي چې زما د خزانې نه به جنات غلا کوله، یعنی جناتو به غلا کوله. نو ما د دې خبرې شکایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تو کله هغه ووینې نو دا وایه، سو کلمې ورته وخیلې، او چې کله هغه راغی او زما د خزانې نه غلا کوله نو ما دا ووی. هغوی چې ما پرېږده او ډېر مینتونه یې وکړل، ما هغه پرېښودو، او چې سهر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شم، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې ستا قیدی څه وکړل؟ ابو ایوب انصاری وفرمایل چې ما هغه ونیوه، ما هغه وعده وکړه چې زه به بیا نه راځم، نو ما هغه پرېښودو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه به بیا هم راځي، او چې هغه بلې شپې له راغی نو دوباره هغه ونیوه، او هغه بیا مینتونه شروع کړل، او هغه بیا هغه پرېښودو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه بیا تپوس وکړو چې څه شو؟ هغه وی چې ما بیا هغه شان وکړل، او چې شیطان په دریم ځل باندې راغی نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه هغه ونیوه او ورته وفرمایل چې اوس زه تا نه پرېږدم.
هغه ورته وی چې ما پرېږدا زوبه درته داسې کلمه خیم چې بیا به شیطان او جن ته چرته هم ستا خواله نشي راتلی. هغه وی چې ټیک ده، دا خو ډیره زبردست خبره ده. نو هغه ورته وی چې آیت الکرسی وایا، که چری دا دی وی نو بیا به یو جن او شیطان ستا خواله نه راځي، او چې چا دا خبره نبی کریم او چې ما دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه، نو هغه فرمایل چې هغه دی خو دروغجن، لیکن دا خبره یې صحیح وکړه. د دې نه تاسو ته پته لګي چې آیت الکرسی کله ویل پکار دي. د شپې د اودو کېدو نه مخکې آیت الکرسی ویل پکار دي، چې د انسان لپاره الله تعالی محافظ فرشتې مقرر کړي، او دا فرشتې بیا د سحره پورې د بنده حفاظت کوي، او د شیطان یا جن او شیطان یا جن هغه طرف ته نشي راتلی. سوچ کوئ چې دا څومره زبردست آیت دی چې د دې سره جنات یعنی شیاطین وتښتي. دغه شان یو بل روایت دی، عبی بن کعب فرمایي چې زما سره د کجورې یو بوری وه، د هغې نه به هره ورځ کجورې کمېدې. یو شپه زه ویښ شوم او ما کتل چې دا څوک راځي. ما سو کتل چې د زناور په شان یو ځوان هلک راغی. ما هغو ته سلام وکړو، هغو زما د سلام جواب راکړو. ما هغو ته وی چې تو انسان یې او که جن؟ هغو چې زو جن یم. ما ورته وی چې تو ما له خپل لاس راکړه. هغو چې لاس را مخکې کړو او ما چې د هغو لاس په خپل لاس کې واخیستو، نو د هغو د سپي په شان لاس و او په هغې باندې د سپي په شان ویښته و. ما ورته وی چې د جناتو پیدایش داسې وي. هغو چې په ټولو جناتو کې زو زیات طاقتور یم. ما وی چې تو زمانه په غلا کولو باندې داسې څنګه زورور شوی یې. هغه وی چې ما ته پته ده چې څه صدقه خوښوې. نو ما ورته وی چې بیا مونږ ولې محرومه شو؟ ما ورته وی چې ستا د شر د بچ کېدو دپاره څو دی؟ هغه وی چې آیت الکرسی سحر او ماښام وایه، او ما دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکړه چې خبیث. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې خبیث دا خبره بالکل رښتیا کړی ده. هغه واقعي شیطان خبیث و، لیکن خبره یې درته رښتیا کړی ده. نو که څوک د غلا نه خپل مال محفوظ کول غواړي، نو آیت الکرسی دی وایي. دغه شان یو بل روایت دی او دا په مستدرک حاکم کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په سورة البقره کې یو آیت دی، هغه د قرآن کریم د ټولو آیتونو سردار دی. صرف دا نه ده چې دا عظمت والا آیت دی، بلکې دا د ټولو سردار دی. او چې دا په کوم کور کې وویلی شي، نو د هغه ځای نه شیطان وتښتي. تاسو ګورئ چې په کومو کورونو کې ډېرې جنګ جګړې وي، غویمې او فسادونه وي، د ښځې او خاوند جنګونه وي، نو هغوی دې دا آیت الکرسی زیات وایي، ځکه چې د شیطان کار روایي خو پکې چرته نه چرته وي کنه. او شیطان خدا غواړي خاص طور د ښځې او خاوند په منځ کې جګړه شروع کړي، او د رور د خور سره جنګوي، او مور او پلار او د اولاد په منځ کې هم جګړې جوړوي. د دې جګړو نه د بچ کېدو دپاره د آیت الکرسی ورد کوي. په ترمذی شریف کې دي چې د هر څیز یو اوچت ځای وي، او د هغې قب وي، او د قرآن اوچت ځای سورة البقره دی، او بیا د هغې هم آیت الکرسی سرداره ده. نو دا د ټولو نه بزرګۍ والی آیت دی، او د دې یو بل فضیلت دی چې په حدیث کې دي چې هغه اسم اعظم دی چې د دې د نوم د برکت سره دعا اوغتی شي نو هغه قبلیږي. دا اسم اعظم په درې سورتونو کې راغلی دی، په سورة البقره کې، په سورة آل عمران کې، په سورة الطه کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دا حی او قیوم نومونه چې دي، نو په دې دریو ځایونو کې یو شان راغلی دی. الله لا اله الا هو الحی القیوم. د دې په فضیلت کې دا هم راځي، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بنده د هر فرض مونځ نه پاس آیت الکرسی وایي، نو هغه جنت ته د تلو نه یو شی هم نشي منع کولی، سوای د مرګ نه. چې ابن مردوی کې دا روایت دی، یعنی د هر فرض مونځ نه پاس د خبرې کولو نه مخکې چې بنده آیت الکرسی وایي، نو په کومو وختونو کې آیت الکرسی ویل دي؟ د سملاستو نه مخکې، دویم د هر فرض مونځ نه پاس، او دریم کوسهری بندو وای نو د ماخام پورې غد شیطان او د جن د غو حفاظت کیږي او کو د شپې وای نو د سحر پورې به هغه محفوظ وي نو په دې وجہ د ماخام په د سحر او ماخام په دعاګانو کې هم آیت الکرسی شامل شوی ده او په کوم کورونو کې چې ډیری جګړې وي نو هغه دې هم آیت الکرسی ډیر ډیر وای ٹھیک ده او چې آیت الکرسی بندو وای نو په حدیثی چې اوس زو محفوظ شوم او دا یقین پکار دی ځکه چې دا دومره پاورفل ده دومره پاورفل ده کو جنات او شیطان د دې سره تختیدی شي نو دغه دا بیا د نورو نو دغه شان دا بیا د نورو سیزونو هم حفاظت کولی شي دغه شان ډیر زیات واقعات هم اکثر خلق بیانوي چې یوې ښځې او خاون آیت الکرسی ویلی وا او دو شوی وو او دا رښتینی واقعا ده نو هغه غل وکړه راغلی او نور ټولو کمرو ته تللی او ټول خلک یې راویښ کړل غلاګانې وکړې او د دې کمرې حفاظت الله تعالی وکړو چې هغوی ته دا کمره په نظر رانغله او چې هغوی پاڅېدل نو خبر شو چې په ټول کور کې غلا شوې ده او واقع د الله تعالی حفاظت وي د الله تعالی په خبره باندې زموږ داسې کامل یعنی مکمل ایمان پکار دی چې ما آیت الکرسی ویلی ده نو اوس ماته هیڅ شی شر نشي رارسولی او ځینې خلک د جناتو یعنی پیریانو نه هم یریږي چې چاته پیریان پرې نه راځي نو مونږ د مخکې نه خپل حفاظت مونږ له د مخکې نه خپل حفاظت کول پکار دي او که تاسو حفاظت نه کوئ نو بیا به دا قسمه سیزونه حملې کوي نو د خپل حفاظت د مخکې نه د خپل ځان حفاظت د مخکې نه کوئ چې دا سیزونه زموږ نه لرې وي.